خلاص د ازادۍ رادیو د یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپرو. خو لومړی د خبرونو لنډیز. په نیمروز ولایت کې سرچینې وایي چې پرون مازدیګر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د یو ساعت لپاره وسله واله نښته وشوه. په زرنج کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې واخیستل شي، ازادۍ راډیو ته وویل په دې نښته کې له سپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو. په غور کې د طالبانو چارواکي وایي په بسابند ولسوالۍ کې دوه کسان وژل شوي. د غور د امنیت قمندانۍ د رسنیو امیر عبدالرحمن بدری ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان په شغزک کلي کې بیګا په داسې حال کې ووژل شول چې وده و. د بدری په وینا د پیښې عامل د طالبانو لخوا نیول شوی، خو د انګیزې په باب یې څه نه دي ویل شوي. په بادغیس کې یوې 15 کلنې ښځې ځان وژنه کړې. د بادغیس د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر غوث الدین افغان آزاد رسنیو ته وویل چې د ښځې د قلایناو په چاکرن سیمه کې د خپل پلار په کور کې په ډزو ځان وژلی. د هغې په وینا د دې پیښې انګیزه لا معلومه نه ده. ویل شوي چې دا ښځه د دو ماشومانو مور وه. د سالنګ لویه لار د درنو واورو او توپانونو له کبله نن سهار د ترافیکو پر مخ بنده شوه. د سالنګونو د حفظ و مراقبت د ادارې رئیس ازادۍ راډیو ته وویل دا لویه لار د سهار له 4 بجو د ټولو ترافیکو پر مخ وتړل شوه. عبیدالله عبید له ټولو مسافرینو او موټر چلونکو وغوښتل چې تر راتلونکو 24 ساعتونو پورې پر دې لاره له سفر کولو ډډه وکړي. روسیه نن وویل چې د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون یې له ګڼو ښارونو د ملکي وګړو د وتلو لپاره بشري دالیزونه پرانیستي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي دغه دالیزونه نن سهار د مسکو پر وخت 10 بجې پرانیستل شول. اوکراین هم دا موضوع تایید کړې ده او ایران وایي چې خپل دوهم پوځي سټلایټ په بریالیتوب سره فضا ته توغولی. د دې سټلایټ نوم نور 2 دی چې د سپاهي پاسداران ځواک د فضایي څانګې لخوا د قاصد په نوم راکټ په وسیله توغول شوی. د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې دا سټلایټ د ځمکې په 1500 کیلومترۍ واټن کې په بریالیتوب سره په مدار کې ځای پر ځای شوی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. نن د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي افغان ښځې له تبعیض او ډیرو نورو بحرانونو سره مخامخ دي. طالبان بل څه وایي.
دیتې مسؤلیت ډاډ راګرځېدلې څوک نشي کوی چې دوی ته ضرر ورسي یا د دوی حق ضایع کړي.
په همدې خپرونه کې به د ښځو ستونزې د دوی له خپلې خولې واورئ.
اکثره کورنۍ چې ښځو یې سرپرستی کوله، یعنی کور عاید اوره یا هغه ښځه وه چې اوس په کور ناستې دي، ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي.
تعلیم په نوره نړۍ کې حق، خو په افغانستان کې د ښځې لپاره یو ارمان.
ما په زړه کې غټ ارمان دا دی چې ما باید مکتب ویلی وای، درس مې زده کړی وای او بیا نور کار مې سره کړی.
نور راپورونه هم لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې روسیه وایي د اوکراین په پلازمینه او نورو ښارونو کې د ملکي وګړو د وتلو لپاره بشري دالیزونه پرانیستي دي. په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپرو.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د برخې ته ښه راغلاست. ورځو لمړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي افغان نجونې او ښځې د جنسیتي نابرابرۍ او تبعیض په ګډون د ډیرو بحرانونو د بدو پایلو سره مخامخ دي. یوناما د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپر شوي بیان کې ویلي په افغانستان کې ښځې په نا انډول ډول د جګړو د میراث له کبله اغېزمنې شوي او ځکه نو دا سازمان د افغان میرمنو او نجونو تر څنګ ولاړ دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبريال راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر روان وضعیت اندېښنه ښیي. د سازمان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره شوې اعلامیه کې لیکلي افغان نجونې او ښځې د جنسیتي نابرابرۍ او تبعیض په ګډون د ډیرو ناورینونو له بدو پایلو سره مخ دي. یوناما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز له قوله لیکي هر یو تن په دې وطن کې اوسني ناورین اغېزمن کړی، خو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی. مرمن لاین زیاتوی د افغان جنو خو ځو حقونو او فرصتونو ته د دوی لاسرسي ننګول شوی دی. د یوناما په اعلامیه کې زیاته شوی د امژوان په ټولو برخو کې د افغان خو ځو جنو بش پړو مساوي ګډون د افغانستان د راتلونکو لپاره مهم دی او په آزاد توګه خزې لته راتګ کار په مژوند کې لګډون او زده کړو محرومول په لویه کچه د هیواد د اقتصادي پرمختګ مخه نیسي. د اګست له 15مې وروسته په طالبانو همدانی وکه کیږي چې د افغان جون او ښځو پر وړاندې دوګونی چلند کوي، هغه چې له جنسیتي توپیر سرچینه اخلي، خو طالبان تل دا خبره ردوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل اوسمهال د افغان ښځو ټول حقوق خوندي دي.
دوی ته مسؤلیت او ډاډ راګرځېدلی، هیڅوک نشي کوی چې دوی ته ضرر ورسي یا د دوی حق ضایع کړي.
خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس بیا وایي د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو لپاره د برابر فرصت د ودې لپاره د ډېر څه کولو اړتیا ده. یوناما زیاتوي افغان ښځې د افغانستان لپاره یو لیدلوری لري او باید د خپل وطن د راتلونکي په جوړولو کې ورته فرصت ورکړل شي، ځکه په ټولنیز اقتصادي او سیاسي ژوند کې د ښځو له فعال ونډې او ګډون پرته دایمي سوله او ثبات ناشونی دی. افغان نجونې او ښځې هم پر همدې موضوع ټینګار کوي. د ښځو د حقونو فعاله زرڅنګ صدیقی:
متاسفانه د طالبان لخوا په دې وامیاشت کې ډېرې سخت قواعد وضع شوی دي، یعنی داسې قواعد وضع شوی دي چې د خلکو او د طالبانو ترمنځ واټن ډېر شوی دي.
د دوه هیوادو مذاکرات پر مهال نړیوالې ټولنې او افغانانو سره د طالبانو ژمنه و چې د خوځو لاسته راوړنې به خوندي ساتي، خو د واکمنۍ لپاره سره سم یې د دوی په زده کړو او کار محدودیت وضع کړ او دا محدودیتونه ورستر بلې زیاتېږي.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې له 80 زیات د ښځو او د بشري حقونو فعالانو او نړیوالو ملاتړ کوونکو د یو غوښتنلیک په لاسلیک کولو سره غوښتنه کړې چې طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د بې برخه کولو په تړاو حساب تکینوي. د دې سازمان په وینا د غوښتنلیک چې د نړۍ ټولو دولتونو ته استول شوی له نړیوالو غواړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونو ته د لومړیتوب ورکولو ترڅنګ پر دې چاره څارنه او ملاتړ وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په هغه غوښتنلیک کې چې د نړۍ ټولو دولتونو ته استول شوی له 80 زیات د ښځو او بشر حقونو ملاتړ کوونکو په لاسلیک کولو سره له دولتونو غوښتي چې د ښځو ملاتړ لپاره د طالبانو حکومت پر وړاندې ودرېږي. د دغه سازمان په خبره دغه غوښتنلیک د ښځو د نړیوالې ورځې په پار برابر شوی دی او په کې د نړۍ له ټولو دولتونو غوښتل شوی چې په سمدستي توګه د ښځو او نجونو حقونو ته د لومړیتوب ورکولو ترڅنګ څارنه او ملاتړ یې وکړي. اوس د یو شمېر افغان ښځو سترګې د غوښتنلیک یا لیک ځواب ته اوړي. نگینه خلیلی غوري د افغانستان د مخکینی نظام د لوی څارنوالۍ د تاوتریخوالي د مخنیوي رئیس وایي:
مردمای دنیا و سازمان ملل متحد جامع بند
د نړۍ د ټولو هیوادونو دنده ده د دې لپاره چې د نړۍ نظم خراب نشي لاس په کار شي. موږ له ټولو هیوادونو غواړو چې د طالبانو پر وړاندې چوپ پاتې نشي. مهمه دا ده چې اوس د دې لیک ځواب بسوي او دولتونه به څه وکړي.
په دې لیک کې دا هم ویل شوی چې طالبان دې د ښځو او نجونو د حقونو د بې برخه کولو په تړاو حساب ورکړي. یامینی مشره د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا رئیس وویل په تیرو شپږو میاشتو کې طالبانو په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو په وړاندې د داسې تګلارو په وړاندې کولو سره تبعیض کړی چې د ښځو د حرکت او بیان ازادۍ یې سخته محدوده کړي. نن د مارچ 8مه د ښځو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. بخښنې نړیوال سازمان په خبره په دې ورځ افغان میرمنې او نجونې نه یوازې دا چې خپل بشري حقونو ته لاسرسی نه لري، بلکې د طالبانو له جبر سره مخ دي. یامینی مشره د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا رئیس وویل د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره د سیمه ایزو او نړیوالو هڅو په ګډون څو اړخیزو مداخلو ته اړتیا ده. خو د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي چې دوی د ښځو حقونو ته ژمن دي.
خزو پر عنوان لاندې د خزو د حقوقو پر عنوان لاندې ښځې داسې کړنو ته هڅول کېږي چې هغه د اسلامي ارزښتونو د افغاني دودونو خلاف دي. هغه افغاني ښځې نه غواړي، افغاني ښځې مسلمانې دي، د اسلام په چوکاټ کې د خپل حق غوښتنه کوي او اسلامي عمارت هم د مسلمان او متعهد رهبري په حیث باندې د دوی حقوقو ته ځان ژمن کړي.
افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ګڼ شمېر محدودیتونه په ښځو وضع شوي چې نړیوال غبرګونونه یې راپارولی دي.
ډیری افغان ښځې وایي چې په تیرو اوو میاشتو کې پر دوی محدودیتونه زیات شوي دي. دغو محدودیتونو ستاسو پر ژوند څومره اغېز کړی او د مخنیوي لپاره یې باید څه وسي؟ د مارچ په 8مه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په همدې اړه د رادیو ازادي پر ټویټر سپیس بحث کوو. د افغانستان پر وخت د ماښام 9:30 بجې په دې بحث کې له موږ سره ګډون وکړئ. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوام کې د مارچ د اتمې په مناسبت نور مطالب هم لرو. خو دا شیبه د مارچ د اتمې د ورځې په مناسبت د افغانستان د نامتو سندرغاړي هنرمندې نغمې پیغام تاسو ته وړاندې کوو.
د ازادي راډیو مینوالو ته دا سندره د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت زه نغمه ډالی کوم. په دې هیله چې جنگ دې د نړۍ له مخې ورک شي، ځکه چې د جنگ زیاته صدمه ښځو ته رسیږي. دا سندره د خپل وطن هرې کونډې ناوې ته ډالی کوم، هرې مور خور او د دنیا ټولو ښځو ته دې ډالۍ وي. په دې هیله چې بیا د چا د نکروزو دکان ړنګ نشي، بیا دې بله ناوې کونډه نشي، بیا د چا لور بې پلار نشي. د ګران وطن د سوکالی او آبادی په هیله.
د نغمې اواز د نغمې سندره مو اوریدله ازادي راډیو چې د مارچ د اتمې له پیغام سره یو ځای و. د ازادي راډیو د خبرونې مطالبه ته دوام ورکو. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا دایمي استازي له طالبانو غواړي چې د بخښنې په برخه کې د خپل مشر پر فرمان عمل وکړي. سایمن مانلی په جنیو کې د دې سازمان د بشري حقوقو په شورا کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې طالبان باید د مرموزو او هدفي وژنو او د ورکو شویو کسانو په اړه د شویو ادعا او په برخه کې شفافه څیړنه وکړي.
سره له دې چې طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته د بخښنې عمومي فرمان صادر کړ، خو بیا هم نیوکه کیږي چې طالبانو د مخکنی حکومت نظامی او ملکی کارکونکو د بدلی یا انتقام په شکل نیولی یا هم زورولی دي. تازه په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا دایمي استازي سایمون مانلی د شنبه په ورځ ناوخته د دې سازمان د بشري حقوقو په شورا کې له طالبانو وغوښتل چې خپل خپاره کړي فرمان ته درناوی وکړي. هغه په خپل بیانیه کې وویل د پخوانیو نظامیانو او دولتي چارواکو د غیر قانوني وژنو، نیونو او ورکیدونو په اړه دعوی کوي. د له طالبانو وغوښتل چې هغه فرمان ته درناوی وکړي چې په اگست میاشت کې د بخښنې په نوم ټولو افغانانو ته اعلان کړی دی، او دوی دې د هغو ادعاو په اړه چې د وژنو او د خلکو د ورکیدونو په اړه شوي رڼا څېړنه وکړي. د جمهوري نظام له سقوط وروسته د طالبانو مشر مولا حبت الله اخندزاده د بخښنې په فرمان کې له خپلو وسلوالو وغوښتل چې له انتقام اخیستنې ډډه وکړي. خو له هغې ورځې تر ننه ډېر کله د خلکو په ځانګړي ډول په مخکني حکومت کې د نظامیانو د هدفي او مرموزو وژنو، ورکیدونو او نیونو په اړه ادعاوې کیږي. د مخکني حکومت یو ډېر شمېر کارکوونکو له همدې عمله وطن پرېښود او د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې ژوند کولو ته زړه نه ښه کوي. طالب چارواکو په دې اړه زموږ پوښتنې ته ځواب رانه کړ، خو له دې وړاندې یې ویلي د بخښنې فرمان ته ژمن دي او زیاتوي د وژنو په اړه څېړنې کوي. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا دایمي استازی دا خبرداری هم ورکوي چې د یو مشارکتي حکومت نشتون او د ښځو او مدني ټولنو لخوا د کېدونکو اعتراضونو ځپل به په افغانستان کې بې ثباتي جوړ کړي. خو موده وړاندې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وویل نړیوال ټولنه له یو څو مشخصو کسانو پرته نه غواړي نور څوک حکومت کوي. هغه وویل نړیوالو 15 نوملړ ورسپارل چې پکې عطا محمد نور، کریم خلیلی، محمد محقق، فاتور دوستم، سیما سمر او نور شامل دي څو په حکومت کې ځای ورکړي. هغه چې طالبان وایي دا وړاندیز ورته د منلو نه دی. په افغانستان کې د هدفي او مرموزو وژنو په اړه داسې مهال اندېښنې زیاتېږي چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر وویل د 2020 زیږدیز کال د اګست په نیمایي کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې نږدې 400 ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د راپور پر بنسټ د دغو کسانو ډېر یې د داعش د خراسان څانګې په بریدونو کې وژل شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په خبرونو کې مو هم واورېدل چې روسیې نن اعلان وکړ چې د اوکراین د پلازمینې کیف او څو نورو ښارونو کې د ملکي وګړو د وتلو لپاره دالیزونه بشري دالیزونه پرانیستي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په اوکراین کې دغه بشري دهلیزونه په چرنیهیف، سومی، خارکیف او ماریوپول ښارونو کې پرانستل سوي دي. د انټرفاکس خبري اجنس په حواله د روسیې دفاع وزارت ویلي د بشري دهلیزونو لپاره دوی د چوپتیا د حالت اعلان کړی دی. د اوکراین د صدر اعظم مرستیالې ایرینا ویرش چوک نن تایید کړی چې له روسیې سره د بشري دهلیزونو د پرانستلو په اړه موافقه سوې ده چې له مخې به یې ملکیان وکولی سي په شمال ختیځ کې له کلابند سوي ښار سومي څخه وتل پیل کړي. تر اوسه د دغو بشري دهلیزونو د لارو او آخري منزل په باب نور وضاحت نه دی ورکول سوی. دا تازه اعلان داسې مهال کړي چې دواړو لوریو پرون د خبرو درېیم پړاو بشپړ کړ او د اوکراین یو لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د خوندي دهلیزونو نو د ایجاد لپاره په خبرو کې یو څه پرمختګ سوی دی. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین گریفیتس پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې ټینګار وکړ د خلکو خوندي وتلو ته دی داسې لارې برابرې سي چې خپل خلک یې انتخابوي. د بشري دهلیزونو پرانستل د مسکو او کیف ترمنځ د تماس عمده ټکی ګڼل کیږي، خو د مخکنیو هڅو ناکامي د دې سبب شوی چې په ګڼو شهرونو کې په زرګونو کسان بند پاتې سي چې د روسیې د بمباریو سره مخامخ سوي دي. وروسته له هغې چې روسیې د فروری میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ، د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د اوکراین تر 2 میلیونو ډیر وګړي کډې کولو ته مجبوره سوي چې ډیری یې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان دي. تر 1 میلیون او 2 لکو پورې اوکراینیان یوازې ګاونډي هیواد پولینډ ته اوښتي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او قدرمنو اوریدونکو اوس هم د ورځې سپورتي خبرونو ته پام وکړئ.
د افغانستان فوټبال فیډراسیون وایي په ختیځ زون کې د روزونکو لپاره درېمه درجه اسي کلاس د روزنې پروګرام پیل کړی دی. د فوټبال فیډراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د اسیا د کانفیډریشن او فوټبال رسمي روزونکي محمد طاهر روفي له قوله لیکلي په دې ټولګیو کې د ننګرهار، کونړ او لغمان 24 روزونکو ګډون کړی. د سرچینې له قوله په دې پروګرام کې به روزونکو ته په 14 ورځو کې په نظري او تخنیکي توګه د روزنې نوې زده کړې ورکړل شي. د فوټبال فیډراسیون د دې پروګرام د پیل هدف روزونکو د تخنیکي او تاکتیکي سویې لوړوالی خو په دې پروګرام کې ګډون کوونکي روزونکي بال ازموینې وروسته د اسیا په کچه د روزنې 2 درجې ته چمتووالی ونیسي. خوست د جنوبي ختیځ د والیبال سیالیو اتلولي وګټله. د خوست ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دا سیالۍ د غزنی، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو ترمنځ لس ورځې وړاندې پیل شوې وي او نن د خوست په اتلولۍ پای ته ورسېدي. د دې سیالیو په پایلو به کې خوست او غزنی سره مخامخ شول چې بلاخره خوست 3-2 پر وړاندې غزنی لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې سیالیو هدف د ولایتو لوبغاړو ترمنځ همغږي او یووالی بلل شوی دی. او د اوکراین او سکاټلند ترمنځ د فوټبال سیالي وزنډېده. د دیدار په نوم د ورزشي خبرونو د ویب سایټ د راپور پر بنسټ په قطر کې د کیدونکو 2022 کال د فوټبال نړیوال جام سیالیو نیمه وروستي پړاو چې تمه وه د مارچ په 24مه وشي زنډېدلې ده. د اوکراین د فوټبال اتحادیې پر دې هیواد د روسي د نظامي یرغل له امله د فوټبال نړیوال فیډراسیون یا فیفا څخه غوښتي وو چې د سکاټلند پر وړاندې د اوکراین سیالي یوې بلې نیټې ته ولېږدوي. اوس مارچ په بعد سکاټلند او اوکراین ترمنځ د سیالۍ لپاره د یوې بلې نیټې په لټه کې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه خبرو، خو یو لومړی لغمخ کې یو روسي راپور ته پام وکړئ. په نیمروز کې سیمه ایز سرچینې وایي چې پرون مازدیګر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د یو ساعت لپاره وسلواله نښته وشوه. په زرنج کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي، ازادۍ راډیو ته وویل په دې نښته کې له سپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو. د سرچینې په وینا نښته هغه مهال پیل شو چې افغان کروندګرو په کناګ ولسوالۍ کې د یو کانال د کیندلو کار پیل کړ، خو ایراني سرحدي ځواکونو د افغانستان قلمرو ته تر اوښتو وروسته د دوی د مخنیوي هڅه وکړه. د سرچینې په وینا وروسته طالبانو د ایران د سرحدي ځواکونو پر ضد اقدام وکړ چې خبره وسلوالې شخړې ته ورسېده او په نتیجه کې د طالبانو یو موټر وسوځید. ځینو نورو سرچینو افغان اسلامي اژانس ته ویلي دي چې په دې نښته کې د ایران څلور سرحدي ساتونکي وژل شوي، خو د طالبانو د مرګ ژوبلې په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د ایران د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ له دې مخکې هم ورته نښتې شوې وي. قدرمنو اوریدونکو، په پاتې څو دقیقو کې له نوریاس نوري سره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، دی برخه ته مو زنوریاس نوری هرکلای کوم. نن د مارچ اتمه د خزو د نړیوال پیوستون ورځ ده. په دې مناسبت ازادي راډیو ځانګړي راپورونه چمتو کړي دي چې په بیلابیلو خبرونو کې وړاندې کیږي. په دې برخه کې هم د مارچ د اتمه یادونه کوو. دا موضوع له خوست څخه د خزو د ستونزو په اړه په یو راپور پیلو. د افغانستان د نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم د هغو ښځو اقتصادي حالت خراب شوی چې پخوا یې حکومتي دندې لرلې او د طالبانو له واکمنېدو وروسته په کور ناستې دي. د ښځو خپلې یو لړ غوښتنې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت ته وړاندې کړې دي.
په خوست کې یو شمېر هغه لوستې ښځې چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته خپلې حکومتي دندې د لاسه ورکړې وایي د کورنیو اقتصادي حالت خراب شوی دی. ندبیبي عمری د خوست په ولایتي شورا کې درې دورې د خلکو استازی پاتې شوي او په وروستیو شلو کلونو کې د خپلې کورنۍ لپاره د نفقې د پیدا کولو مسؤلیت ترسره کړی. په اوس وخت کې چې بې دندې شوي د دې په وینا له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده.
نه مې رشوه اخیسته، نه مې کوم خیانت کړی ده، او نه مې ویلې دي چې څوک راته درېدلې دي چې ته څوک یې، د کوم ځای راغلی او څنګه کوي. د دې مشکلاتو ته مې رسیدګي کړې ده، خو دا دوه اولادونه مې وړه دي. باور ولرئ که د انګلیسي کورس دپاره کما یې ته خپل ماشومان اچول، اوس په یو کرایي کور کې اوسېږم. خاوند مې مزوره ده، معیوب ده، تقاعد ته د طالبانو ورونو نه مې دا هیله ده. موږ ته باید وظیفې راکړي، ځکه چې داس خونه کې یوه به کونډه وي، یوه به څوک لري نه. دی ته دا په خپل هغه کې غونډه ورکړي.
نادیا باوري و بل میرمن ده چې مخکې ولایت مقام کې د جندر د برخې مسؤوله وه. نوموړي هم وویل
اکثره کورنۍ لکه شخصا ځان درته وښیم چې ښځو یې سرپرستي کوله، یعنی کور عاید اوره هغه ښځه وه. نو هغه چې اوس په کور ناستې دي ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. دلته نړیوال هم داسې توجه نه ورته کوي او دوی خپل هم توجه نه کوي. نو دې برخه کې باید دوی ډېر جدي توجه وکړي او دوی ته مصروفیت پیدا کړي او خپل ماشونه او کاروبار ورکړي.
کامل اکبری هم پیوه حکومتی اداره که دنده درلوده چې اوس بیکاره شوی. نوموړي غوښتنه کوي چې کلیوالي او اطرافي ښځو ته دې کسبونه ورزده کړای شي.
ښځې چې په کورونو کې ناستې دي اقتصادي بحران مشکلات سره مخامخ دي. خپل یو کس د لاسه ورکړی دی، د نفقه نشي پیدا کولی. مثال ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. لپاره باید حرفوي کارونه وشي تر څو دی پیسې باندې سنبال شي، تر خپل هغه د کورنۍ اقتصاد چې پیاوړی شي.
د حقوقو د پوهنځي محصله ساینه صاحبزاده وایي
نړیوالې ورځې څخه په سمه توګه لمانځنه وکړو. په کار ده چې تر هر څه د مخه باید افغان میرمنو لپاره بنسټیز کارونه ترسره کړو. د تعلیم زمینه ورته برابره کړو. د امنیت په برخه کې د دوی لپاره هڅې وکړو. د روغتیا په برخه کې او د ښځو په وړاندې د روان تاوتریخوالي اصلي لاملونه پیدا کړو، وی څېړو او د حل لار ورته ولټوو.
بل لوري ته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي دوی د اسلام د دین په چوکاټ کې ښځو ته د ټولو حقونو ورکولو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد آزاده رادیو ته وویل چې
لري ښځې بیرته خپل وطن ته راستنې شوي دي. طبابت برخه کې، پولیس په برخه کې، ځینو نورو اړینو برخو کې سره ښځینه او ته اړتیا ده او د ټولنې ضرورت ده. ولته اجازه فعالیت ورکړ سوی ده. البته یو شی دي چې ښځې به په اسلامي شرایطو سره سم خپلو دندو ته راځي او د کې معنی نشته، ستونزه نشته. نورو سي برخو کې هم کومې سي مناسبې وي ورته ضرور وي. ایجابي ټولنه ته باندې ښځو لپاره د کار زمینه مساوي دي.
که څه هم په تېر جمهوري نظام کې یو شمېر ښځو د وزیرانو تر کچې دندې درلودې، خو له هغه وروسته چې پر افغانستان طالبان واکمن شول د ښځو چارو هغه یوازینی وزارت هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدل شو او په حکومتي ادارو کې ډېری کارکوونکو ښځو خپلې دندې د لاسه ورکړې.
ژبه
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی داش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپه او اف ام 100.5 چپه
په کندوز کې یوې نجلۍ په خپل کور کې خیاطۍ یو مرکز جوړ کړی چې اوس مهال 50 تنه زده کوونکي لري. د دې مرکز مسؤله مرسل احمدی وایي دا مرکز په دې خاطر جوړ کړی دی چې نجونو او ښځو ته خیاطۍ ور زده کړي او له دې لارې د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندوز ولایت یو اوسیدونکی 40 کلنه مرسل احمدی چې 2 کال وړاندې له پوهنتون څخه فارغه شوې ده په خپل کور کې د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی. هغه وایي 40 میاشتې کېږي چې د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی خو د اړتیا وړ تجهیزات او امکاناتو له کمک سره مخ ده او له مرسته کوونکو ادارو غواړي چې له دې سره د ماشینونو او د نورو تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي.
موږ دلته د وسایلو له کمښت او نشوالي سره مخ یو، لکه د خیاطۍ ماشین، قیچي، میز او چوکۍ نه لرو، رخت نه لرو چې نجونې عملي کار پرې وکړي. دلته موږ په 40 چایمونو کې 50 تنه شاګردان لرو. موږ مرسته کوونکو ادارو غواړو چې د تجهیزات او وسایلو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
اغلی احمدی زیاتوي چې د نظام بدلون له امله اوس په ډیرو کورونو کې لوستې نجونې په کورونو کې ناستې دي او له خپلې پوهې د ټولنې پرمختګ کې کار نشي اخیستلی.
په افغانستان کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله زیات شمېر خلک په شمول د ښځو او نارینه وو وزګار شول. ما د خیاطۍ دغه مرکز په دې هدف جوړ کړ چې هم خپلې اقتصادي ستونزې هوارې کړم او دغه راز نورې ښځې هم خیاطۍ زده کړي تر څو خپلې اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
د کورس یو زده کوونکی 40 کلنه تمنا چې له 2 میاشتې راهیسې دې مرکز ته راځي وایي اوس یې ډېر څه زده کړي دي خو د میزو چوکۍ او د نورو اړتیا وړ وسایلو له نشتوالي شکایت کوي.
یک مدر نشه که د کارگاه خیاطۍ کار میکنه.
له یوې مودې راهیسې د خیاطۍ دې مرکز ته راځم، اوس مې ډېر څه زده کړي دي خو موږ پوره امکانات نه لرو چې عملي کار وکړو او بل د موږ د کار ځای هم ډېر وړکی دی. موږ له نړیوالو ادارو غواړو چې د میز او چوکۍ او د خیاطۍ ماشین نو په برخه کې له موږ سره مرسته او همکاري وکړي.
40 کلنه بهشته چې 2 کاله مخکې له پوهنتون څخه فارغه شوې ده هغې هم اوس د خیاطۍ زده کړې ته مخه کړې ده. بهشته وایي د اوسني حاکم نظام له لورې د وضع شوو محدودیتونو له امله اوس ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار نشي کولی او په همدې خاطر غواړي خیاطۍ زده کړي او له دې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
تاسې پوهېږئ چې د طالبانو حکومت پر ښځو ډېر بندیزونه لګولي دي. ښځې له کوره بهر کار نشي کولی. ما پخوا په یوه اداره کې کار کاوه او له خپلې 8 کسیزې کورنۍ او پلار سره مې مرسته کوله، خو اوس دلته راغلی یم چې خیاطۍ زده کړم او له دې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړم.
دغه نجونې وایي غواړي د خیاطۍ هنر له لارې له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره مبارزه وکړي او اقتصادي خپلواکي ترلاسه کړي. د دوی په خبره چې لا هم په افغانستان کې ګڼې ښځې له اقتصادي پلوه خپلواکي نه دي، ځکه هر څه د نارینهوو په واکو لاس کې دي او ښځو ته خپل حقونه نه ورکول کېږي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
او دا هم په پای کې له ازادي رادیو سره په خبرو کې دی. یو شمیر میرمنو هیله
زمانو نازیه چې حکومت پور کې کارونه او کاروبار و وس کارم نستا ټیمز کې نسی یو وس شانم ګرسی دی او وس نیم نه پرسیږي وس شاندی ګرسی دی کوم شته به ته مکتبونه نه لسی او موږ به ته مکتب تلیا یا شونځي تلیا یا د کار سیمینار پر پرسی ما په زړه دغه ترمن دغه چې ما به ته مکتب وي لوي او شونځي تلیا وي درس نه تکړه وي بیا نو کار سره کړو اوس دا غشتنه نور چې موږ ته شونځي مکتبونه رایله کې موږ مکتبونه وای او نور شیان ارزانه کې موږ پاس پرسی شنا
نیم زینب واده اگر آوات ارغالیم چیه نن می آتا مدا کمی نمدا آتا امپر تبخی ندهی آدالی قسم پا خدای کمی که یا غوره گوتا غریو پا کور کلرم کوتا کرا سر دیا که کمانمات که بیا که کونده نامی تیم نو سمانن تو آمده چیز دادا ازاگی تو الارا یم بن نیم پایوا دادو غانی مسی اخلاسی سوال یز ما دیا من خطاس کم آدانا پش کبیدا کری باغ دی کور تر تای قربان دی خلی تر تای قربان دی تغیرات را غلی دی چی دو غانی والا که لرو والا که یا دو غانی پیدا کیش یا او دوی خاص گرانی در بلی خاص نیستی در بلی خاص دو غانی شای والا که چی خلیه تای وار چوام یا واس بیخی خراب دی واس حالت بیخی خراب دی بخواه دیر کارونو آرزانی و با مخ کی بایا چی گردو کنجان و ایتمان سا حق رسی دلی وای
ایتمان لرو کندی لرو بالا رسول جلاس فلی خواب کیان رو نرا بند را غلی دی ودانا چی چی می دی بالا نلرم بالا ایتمان نم لرم پا کور واس خراب سوی دی دا پا خواه پس را کم ندی نخو طالبان را لبرا در بدر سو خاک پس سر سو و ندا برا برسته نمولاک و دا حکومت کل دلی دا نمولاک پا حکومت کل
د دې برخه مطالب هم دمرو تاسو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته راوولم.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري راسره اوسې قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او هم دراز د اساسي او بشري حقوقو پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات د خبرونو لاندېسته. په نیمروز ولایت کې سرچینه وایي پرون مازدیګر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د یو ساعت لپاره وسلواله نښته وشوه. په زرنج کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل په دې نښته کې لسپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو. په غور کې د طالبانو چارواکي وایي په بسابند ولسوالۍ کې دوه کسان وژل شوي. د غور د امنیت قمندانۍ د رسنیو امر عبدالرحمن بدري ازادۍ راډیو ته وویل د کسان په شغزک کلي کې بیګا په داسې حال کې وژل شوي چې ویده و. د بدري په وینا د پیښې عامل د طالبانو لخوا نیول شوی دی خو د انګیزې په باب یې څه نه دي ویل شوي. په بادغیس ولایت کې یوې 15 کلنې ښځې ځانوژنه کړې. د بادغیس د امنیت قمندانۍ د امنیت امر غوث الدین افغان رسنیو ته وویل چې د ښځې د مرکز قلایناو په چاکران سیمه کې د خپل پلار په کور کې په ډزو ځان وژلی. د هغه په وینا د دې پیښې انګیزه لا نه ده معلومه. ویل شوي چې دا ښځه د دوو ماشومانو مور وه. د سالنګ لوی لار د درنو واورو او توپانونو له کبله نن سهار د ترافیکو پر مخ بند شوه. د سالنګونو د حفظ مراقبت د ادارې رئیس ازادۍ راډیو ته ویل د لار د سهار له 4 بجو د ټولو ترافیکو پر مخ بند شوه. عبدالله عبید له ټولو مسافرینو او موټر چلونکو وغوښتل چې تر راتلونکو 4 ساعتونو پورې پر دې لاره له سفر کولو ډډه وکړي. ایران وایي خپل دوهم پوځي سټلایټ په بریالیتوب سره فضا ته توغولی دی. د دې سټلایټ نوم نور 2 دی چې د سپای پاس رنځوک د فضایي څانګې لخوا د قاصد په نوم راکټ په وسیله توغول شوی. د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې دا سټلایټ د ځمکې په 1500 کیلومتري واټن کې په بریالیتوب سره په مدار کې ځای پر ځای شوی. او روسیې نن وویل چې د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون یې له ګڼو ښارونو د ملکیانو د وتلو لپاره د بشري دهلیزونه پرانیستي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي دا دهلیزونه نن سهار د مسکو پر وخت په 10 بجو پرانیستل شوي. اوکراینی چارواکو هم دا خبر تایید کړی دی.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږه ما موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د مارچ 8 هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ښځې د نړیوالې ورځې په نوم نمانځل کیږي. دا ورځ په ټولنه کې د ښځو د درناوي ارزښت او د دوی د حقونو د یادونې لپاره ځانګړې شوې ده. په لومړي سر کې د ښځو ورځ د 20 پیړۍ په وروستیو کې په شمالي امریکا او ټول اروپا کې د کارګر غورځنګ له فعالیتونو څخه راپورته شوه. په یوې همداسې ورځې یعنې د مارچ په 8 په 1975 کال په نیویارک کې د ټوکر اوبدنې د کمپنیو ښځینه کارکوونکو د خپل کار د شرایطو د ښه کېدلو او د دوی د کمې تنخوا د زیاتېدلو لپاره په مظاهره لاس پورې کړ. له هغې ورځې راهیسې د مارچ اتمه په نړۍ کې د حکومتونو، سازمانونو، ټولنیزو ادارو او خلکو لخوا د ښځو د ورځې په توګه نمانځل کېږي. په افغانستان کې به هم هر کال د مارچ له لومړۍ نیټې څخه بیا د مارچ تر اتمې پورې چې د ښځو ورځ وه تیاری نیول کېدلې، خو سږ کال دا چې طالبان واک ته رسېدلي دي د ښځو د ورځې هغه پخوانی خوند او رنګ نشته. په کابل کې د یوې راډیو کارکوونکې ناجیه وایي چې دوی به په دفتر کې هر کال د ښځو ورځ په شاندارو مراسمو تجلیلوله، خو سږ کال اندېښنې دومره ډېرې دي چې هغه خپله ورځ هم په یاد نه ده او نه یې هم څوک ورته نمانځي.
د ښځو نړیوال ورځ ماته دا ارزښت درلودو چې اقلا یعنی ښځو ته په درنه سترګه ګوري، په د چا خبره دلخوشي وه یا د زړه خوشحالوالی و. ما به خپل مثلا دفتر کې همکارانو د ښځینه همکارانو خپلو منځو کې یو بل ته تحفې اخیستې، یعنی تحفه ورکول او تحفه اخیستل دا یو ډول خوښي وه چې موږ ته یې راکوله. د موږ د دفتر لخوا لمانځل کېده، یعنی مخکې له مخکې به تیاریانې ورته نیول کېدې. حتی موږ په خپله کورنۍ ته به هم تحفه اخیسته، مثلا مور جانې ته به هم یو شی اخیستل ما خویندو مې. خو اوس د ټولو خلکو زړونه یو ډول مات شوي دي او نه په دفتر کې درک شته چې آیا وبه لمانځل شي وبه نه لمانځل شي. په کور کې مام داسې
ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه میرمن ده. ښځې ته درناوی کورنۍ او ټولنې ته درناوی دی. د ننګرهار اوسیدونکی سید شینواری او د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې که شرایط هر ډول وي دوی په کور کې د میرمنو لپاره د ښځو ورځ له خپل واس او توان سره برابر نمانځي.
متاسفانه په افغانستان کې د ښځو ورځ په داسې حالت کې را رسېدلې ده چې کور کې د خپلو خویندو دپاره، د خپلې میرمنې دپاره، د خپلې مور لپاره، دا تل ما دپاره یو دوی سره چې زه کښېنم ما دپاره یوه ورځ، یو دوی دپاره هم یوه ورځ وي. په داسې یو حالت کې چې تیاره ماحول راغلی دی، زه په دې ویاړم چې زما خویندې پوهنتون محصلینې دي، زما خویندې په ژبو باندې تسلط لري، زما خویندې تر نورو خپلوانو حتی په معنوي لحاظ باندې ډېرې رسېدلې دي. زما مور زما د پاره تر ټولو لوی بازو او ملاتړ دی. زما مېرمنه له ما سره هغه حقونه چې زه یې باید ترلاسه کوم هغه را سره ترلاسه کوي. د باندې زه خفه یم چې که د ښځو ورځو په خام لمانځنه کېده نو په سمبولیک ډبل باندې به وه، او اوس هم چې دی هغه سمبولیک حقونه هم د دوی نشته. دا یو د درد ځای دی. اما زه امید لرم چې افغان ښځه خپلو واقعي حقونو ته ورسېږي او هر ورځ د دوی ورځ شي. په دې ورځ کې زه باید دا ووایم چې افغان ښځه د نړۍ تر ټولو مظلوم ترین قشر دی. خدا وخت به تل نه، وخت همیشه بدلیږي، په ډیرو خلکو بدلیږي. په افغان ښځو به هم بدل شي، راتلونکی به روښانه شي او زه ورته هیله منم.
د ښځو ورځ خو بالکل موږ هر وخت هر کال لمانځو. سکال مو هم لمانځله په خپل کور کې، چکر باندې بلاړو هلته به مو لمانځله، خو سکال هم په کور کې ولمانځله د خپل مور سره، د خپل خور سره، د خپل د ژوند ملګري سره. په دغه ورځ کې موږ د نورو ورځو په نسبت کمې مهمې ورځې چې دي د خوشحالۍ ورځې، په هغوی په شان موږ په دی کې مختلف خواړه، مثلا کیک مو هم خپل مور ته برابر کړی و، نور ډیر شیان. نو خو په خوشحالۍ سره مو لمانځله، هر وخت لمانځو، هر کال لمانځو. خو سکل د تیر کلونو په نسبت باندې په هوټل کې نه وه، یو خاص ځای کې مورته محفلونه نیولو، په خپل کور کې مو لمانځله. تر کورم دی را سره هغوی هم راغلي وو، هغوی هم اشتراک وکړو. خور مې واده شوی وه، هغه هم راغلی وه، هغې هم اشتراک وکړو پکې. خو ښه په خوشحالۍ سره مو لمانځله.
د ښځو د ورځې نمانځل له رواني اړخه هم میرمنو ته یو ډول خوښي وربښي. دوی ځان په کورنۍ او ټولنه کې بارزښت احساسوي او فکر کوي چې شتون ډیر مهم دی، چې دا خپله د دوی د ژوند په بیلابیلو برخو مثبت اثر لري. ارواپوه محمد مصطفی عمرخیل له نورو خبرو سره.
اتم د مارچ یا د ښځو ورځ لمانځل نه یوازې چې ارزښت قائل دل خوزو تا دی، بلکه پا دی ورس که خوزو طولانی، سیاسی، او نورو برخو کې پرمختګونه ستایل کیږي او پیاد راوړل کیږي. زما په اند اتم د مارچ د ښځو ورځ دا ورځ کولی شي ښځو ته ډاډ او اعتماد ورکړي، هغه پرمختګونه او هغه هڅې چې دوی په ټولنې کې کوي په بیلابیلو برخو کې، که څه ټولنیز برخه یي، که څه سیاسي برخه یي او که څه طبابت برخه کې. دوی دا فکر کوي څوک شته چې د دوی پرمختګونه ګوري او ستایي. زما پان د دې ترڅنګ چې د مارچ اتمه د ښځو ورځ لمانځل کیږي، باید دا ورځ سمبولیک ډول ونه لمانځل شي. د ښځو هغه انساني او اسلامي حقوق چې الله تعالی دوی ته ورکړي دي باید ورکړل شي. زما پان په ټوله کې د اتم د مارچ لمانځل ښځو ته دا ډاډ ورکوي تر څو نورو برخو کې ډیر کار وکړي، خپلې ټولنې ته، خپلو خلکو ته، د ټولنې جوړونې کې، د ټولنې پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. او د رواني اړخه کولی شي ښځو ته اعتماد په نفس یا په ځان باور زیات کړي او راتلونکي ته هیله مند کړي تر څو د ټولنې جوړښت او پرمختګ کې خورا مهم رول ولوبوي.
فوزیه یوه خیاطه ده، دا وایي چې پخوا د ښځو له ورځې څخه مخکې ډېرو مېرمنو جامې د ګنډلو لپاره ورته راوړلې او د ښځو د ورځې لپاره به یې نوي کالي برابرول. له یوې خوا د دې کار ښه کېده، ډېرې پیسې به یې ګټلې، له بله پلوه دې ته خوشحاله وه چې یو مېرمن د مېرمنې د ورځې لپاره زیار کوي او د دې ورځې په تجلیل کې په یو ډول نه په یو ډول ونډه اخلي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په پیل کې مې ورنه پوښتلې چې دې خپله پخوا د ښځو ورځ لمانځله که نه.
در ململ کې موږ د دې ښځو ورځ ډېره ښه تجلیلوله، ټولې ښځې به راوغوښتې، ګل پاشان و، کیک و، تحفې وې، ټیکري و، دا به ټولو ته ورکول او ښه شعرونه به یې ویل، مطلبونه، هغه داستانونه چې د ښځې افتخار و، هغه ښه تاریخي ښځې به یادولې، د هغو مثالونه به یې ورکول. د ښځو په ورځ مخکې امکانات وو، اوس امکانات نشته، اوس پیسې نشته، هر شی په پیسو وي، اوس مالي امکانات نشته. مخکې به مې ورورم یو شی راوړ، مور به مې وظیفه درلوده یو شعر، اما اوس خو دواړه بېکاره دي، نو اوس داس نست یادي ورځ نه، هغه مراسم پاته دي، نه هغه ته څوک تجلیلیي، نه څوک هېڅ شی نه دي پاته شي. دا خو جهاني ورځ ده، نو ټول خلک یې تجلیلیي، ټول خلک یې یادوي. تاسو له مور نه ورور نه مې یادونه وکړه چې د مېرمن په ورځ یا د ښځې په ورځ به تاسو لپاره تجلیلوله، چې درته راوړل څه رقم تجلیلوله؟ تجلیلول خو یوه تحفه به راوړه، هر شی چې د چا خوښ و هغه به راوړو، نو هغه ډېر شی موږ ته خو ډېر شی و، او بعضې تلویزیوني خپرونې وي، په مکتبو کې، په دفترو کې، هر چیرې، په کورو کې ډېر تجلید و بیرون، نو اوس هغه امکانات نشته. زه خپله یوه خیاطه یم، د مېرمنو په ورځ باید ډېر کار و، یعنې ډېرې جامې مې جوړولې.
څنګه جامې دې جوړولې؟ یعنې مېرمنو باید د مېرمنې ورځو ته کالي جوړول؟
بله، او فیشني کالي به، کورتي دامنونه به و، نور دغسې جامې به وي، دوی به جوړول فیشني.
د کور مېرمنې به که غوري به رسمي دندې درلودلې؟
ډېرې رسمي دندې درلودې، ډېرې بیا دغسې مې په دفترو کې کار کول، په وزارتو کې کار کول. ښځو ورځ به ودی، به د ښځو ورځ لپاره ځان ته جامې تیارول.
نن سبا څنګه ده؟ آیا کومه مېرمن راغلې تاسو ته کالي راوړي چې د ښځې ورځ لپاره راته وګنډه؟
نه، سږ کال نه څوک راغلی، نو څوک نه درغلی. تاسو به بیرون لیدلې، هېڅ اوزه د پخواني پخوا نه ده، هېڅوک نه، اصلا په افغانستان کې چا په یادم نه ده.
دا ولې؟
طالبان راغلي، ښځې نه پرېږدي په کوم دفتر کوم شي کې کار وکړي.
تاسو په نظر د ښځو د ورځې تجلیل دا څومره مهمه ده؟ دا باید ولې تجلیل سي؟
دا یو افتخاري ورځ ده ښځو ته. ښځه په خپل ځان ویاړ کوي چې ما ته یوه ورځ نیولې ده، ما ته د ښځو ورځ تجلیلوي. نو ښځه په جامه کې، په کور کې، په هر ځای کې یو ارزښت لري. په هغه خاطر دغه ورځ ښځو ته ډېره مهمه ده، ډېر ارزښت لري چې موږ د ښځو ورځو تجلیلو. نه په افغانستان کې، بسکې په پسته جهان کې دا ورځ تجلیلي. ټولو ښځو ته باید مراسم هر شی نیول کېږي. د ښځو ورځ ډېر ښه تجلیلی ده، نسبت د اوس وخت کې، یو وخت کې ډېر خوند کول، ښه مراسمونه. ټول ښځې راغواړي هغو ته یو پروګرام نسي، د ښځې ارزښت معلوموي نړیوال ته، وایي چې دغه ده ښځه، که نیمه جامه د نارینه و ده، نیمه جامه د ښځو هم ده. خو یو وخت سید موږ نیمه جامه پوره کوو، نیمه جامه کې موږ یو او نارینه هم دي، چا سي په پولیسو کې دي، څوک سي په معلمین دي، څوک سي په کور کې دي، څوک سي ښځې دي په کور کې دي، هغه ټولو ته دي. چا سي په سیاست کې کار کول، څه سي برجسته او استادان وي، څوک چې په هنر کې وو یا په سینما کې په هر بخش کې وو، نو هغه څوک نه دی پات سی هغه دی راوغړی یو برنامه تجدید کی.
قدرمنو دوستانو، د ښځو د ورځې یا اتم د مارچ په کله مختل چې د طالبانو د ویان نظر هم واخلو خو بریالي نشو. په دې هیله چې افغان میرمنو ته خپل حق ورکړل شي او د ښځو نړیواله ورځ چې نړۍ منلې طالبان هم ومني، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ، نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ: 00 422 11 40 شپاک سوا ویاو. تر بیا ښه وخت ولرئ، خوښ او آرام اوسئ.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. په پیل کې خواتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ د افغانستان ټولو ښځو هم دارنګ د جهان ټولو ښځو ته مبارکي وایم. قدرمن اوریدونکو، نن هم موږ په اساسي او بشري حقوقو خبرونه کې د اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ په ویاړ د ښځو د کار کولو د حق په تړاو باندې بحث لرو. په خبرونه کې راسره مېلمه ده عبدالستار سعادت، افغان حقوق پوه. په پیل کې به دوی ته ښه راغلاست وایو، خپلې پوښتنې به مطرح کړو. په پیل کې د ښځو د کار کولو د حق په تړاو که یو څه معلومات راکړي.
د ښځو د کار کولو د حق بس په بیلابیلو هیوادونو کې حتی په قارو کې فرق لري. په تاریخي لحاظ پخوا ښځو نارینه وو په قبیلوي ژوند کې هغوی په مشترک ډول باندې کار کاوه، او هغه وخت کې هر څومره چې انسان د طبیعت په مقابل کې کمزوری و، په هماغه اندازه د ښځې او نارینه هغه اتحاد ته او یووالي ته ضرورت ډېر و. رو رو په هر اندازه چې د ښځې د تملیک بحث مطرح شوی، چې نارینه و نقش بیا په دې کې زیات شوی، او د کار حق نه په دې یوازې د تملیک له امله، دې له امله چې په ځینو ټولنو کې د ښځې د په کور کې د ساتلو د اسې پذیرۍ له امله د ښځو د کار په برخه کې ځینې محدودیتونه ایجاد شوي. حتی په متحده ایالاتو کې په لومړي ځل باندې د 19مې پیړۍ په پای کې د ښځو د حق د کار حق بحث مطرح شوی. همدا رقم په اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې، مګر په 20مې پیړۍ کې بیا د حقوقو انکشاف وکړ، په ډېرو ټولنو کې په رسمیت وپېژندل سو. ورو ورو په 1940 کالو او 1940 کالونو کې د کې البته نړیوال جګړې نه مخکې هم په دې برخه کې ډېر زیات انکشافات راغله، لکه 1903 او 1908 کال کې ځینې پرمختګونه وشول، مګر په دویم نړیوال جګړې نه وروسته دوی نقش ډېر زیات شو. او اوس په مدرنیټی کې په هغه هیوادونو کې چې ملتونو ډېر زیات پرمختګ کړی، ډېر زیات صنایع لري، تولیدات لري، اقتصاد ډېر ښه دی، هلته د ښځو انرژي ته ضرورت هم ځکه ډېر دی، ډېر زیات داخل دي. او په درېمې نړۍ کې لا هم په دې برخه کې مشکلات شته، ستونزې شته، ځکه تنا دا نشته چې ښځو په مخ کې د کار خنډ شته، خلک معنی کېږي، اصلا کاری فرصتونه هلته په مجموع کې کم دي.
ساده چې په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د ښځو د کار کولو، البته د کور نه د بهر، د ښځو د کار کولو د حق په تړاو تراغلي کنه؟
د ښځو د کار حق د بشري حقوقو په اعلامیه کې، ځکه ښځه نارینه سره په ټولو مواردو کې برابره ګڼل شوې ده، همداراز د ښځې په وړاندې د تاوتریخوالي د محو کنوانسیون دی چې هغه هم په دې باندې تاکید کوي. او همداراز د کار نړیوال سازمان هغه اسناد دي چې هغه د ښځو د کار د حق نه ننګه او ملاتړ کوي.
په ملي قوانینو کې څنګه ساده صاحب دې موضوع ته اشاره شوې؟ او کنه
د افغانستان ملي قوانینو کې خو اوس د دې حقوقي نظام برخلیک ډیر زیات معلوم نه دی، هغه اساسي قانون نه ده، نور قوانین نشأت کوي. اوس د اصل سرنوشت نه معلوم دی، فروات و هم معلوم نه دی که څه په سکتوري برخو کې پخوانی قوانین د تطبیقیږي، اما ډیر زیات واضح دریز مونږ د حکومت لا نه لرو. مثلا د اساسي قانون دوشته ماده کې د ښځو د نارینه حق برابر ګڼل شوی، او د کار په قانون کې هم په همدې شکل باندې ښځو د کار نه هم د نارینه په شکل باندې حمایت شوی و. له ښځو ته ډیر زیات داسې مثبت تبعیض په انداز کې امتیازات ورکول شوی و. مثلا ښځه که مور کیږي یا که حامله ای، په خاص حالتونو کې دوی سره ډیره زیاته مرسته کیدله. د پرمختګ په برخه کې هم همداسې و. اما اوس موږ د هغه حقوقي نظام د تطبیق لپاره کې ځینې مواردو کې شاهدان یو، ځینو کې نه یو، اما په مجموع کې د ښځې د کار د حق نه په حقوقي نظام کې ټینګ ملاتړ شوی.
اسلام په دې برخه کې څه ویلي چې ښځې د کوره بهر کار کوی شي که نه شي کوی، یعنی د حق په تړاو په اسلام کې څه راغلي که نه؟
زه یو دینی عالم نه یم، په دې باره کې نشم کولای د رای خاوند نه یم، د نظر خاوند. ما په اسلامي تواریخ کې حتی په غزواتو کې د ښځو نقش راغلی چې دوی زخمیان تداوی کول، حتی غشي ویشتل، غشي جوړول، وبې وړلې په هغو سختو ګرمیو کې. نو یعنی هغسې سختو معرکو کې چې د دوی نقش ته ضرورت د ژوند نورو برخو کې هم وي. همدار از د خپله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشر میرمن، البته هغه وخت کې د اسلام نه مخکې هغې تجارت کوه او د خپله ورسره کار شروع کړی. نو موږ په اسلام کې د ښځو د نقش او د ونډې په تاریخي لحاظ د هغه ډیر زیات مثالونه لرو.
که چیرې په یوې ټولنه کې ښځو ته د کوره بهر د کار کولو حق ورنه کړل شي، هغه ټولنه به ساده څه له کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي؟
دلته د ملتونو د پرمختګ د کچې په اندازې سره د ضرورت احساسي، یعنی هغه ملتونه چې اوس فعلا د دغه تمدن سرلاری دی ډیر زیات پرمختګ یې کړی، د کار ډیر زیات پراخ بستر لري، هلته ځکه ډیر ضرورت احساسیږي ورته. حتی هغه د نورې دنیا نه کارګر راغواړي، د خپل ښځې و نارینه خو یې په کار لګیا وي. اما شته داسې ډیر هیوادونه چې حتی نارینه ته یې کار په سختۍ پیدا کیږي، نو د ښځو بس خوله په خپل ځای پرېږده. مګر په مجموع کې هغه ملت که ونشي کولای چې د ښځې او د نارینه د دواړو د انرژي نه استفاده وکړي، د هغه به خامخا لږه انرژي د هغه هیواد بیا رغونه کې او د پرمختګ په مسیر کې مصرفیږي. نو دا یو نقیصه ده. او درېیمې نړۍ هیوادونو کې ډیر زیات داسې هیوادونه شته چې هلته ښځو ته د کار بستر ډیر کم دی، حتی نارینه ته هم موقع ډېر زیاته نشته.
ساده چې په افغانستان کې البته په اوسنیو شرایطو کې تاسو دا موضوع څنګه ارزوئ چې تر کومه حده پورې ښځو ته دغه حق ورکړ شوی چې د کوره بهر کار وکړي او څومره به ورکړ شي په آینده کې؟
اوس شرایط یو څه متفاوت دي. په اول وختو کې د تیر نظام په ړنګېدو سره دلته حتی د ښځو په تعلیم باندې د نجونو محدودیتونه ولګېدل، مګر دا د شپږ میاشتې وروسته اوس پوهنتون نه دوی مخلاص دي، ښوونځیو ته به هم لاړ شي. او په دفاترو کې هم هیڅوک د ښځې په نامه تر اوسه پورې عزل شوي نه دي. ځینې ادارات چې ښه فعالیت لري فعال دي، هلته د ښځو حضور هم شته. یوازې د حجاب مسله یې ده چې اسیا هم افغاني ټولنه په هغه باندې تاکید کوي. او ځینو اداراتو کې چې هغه فعالیت یې ډېر نه شته، هغوی عزل شوي نه دي، کور ته یې معاشونه ورلیږل کیږي. اما د ښځې نقش هلته مهم دی، هغوی باید حضور ولري، د انرژۍ نه باید استفاده وشي، د همدغه اسلامي اصولو او افغاني دود په چوکاټ کې د ارزښتونو مطابق د ښځې نقش ته ضرورت دی.
راځو د حکومتونو مکلفیتونو ته. چې حکومتونه په دې برخه کې څومره مکلفیت لري چې ښځو ته د نورو حقونو تر څنګ کې البته د کوره د بهر د کار کولو حق هم تامین کړي؟
د حکومتونو مسؤلیت اما رقم سه نارینه لپاره دی، د ښځو لپاره هم دی. په افغانستان کې به لږ زره ډیر وي، ځکه ډیر زیاتو میرمنو هغوی خپل د کور نارینه د لاسه ورکړي او خپله کور ته مړې ډوډۍ پیدا کوي، یعنی تکفل د عیاشۍ دوی په غاړه دی. په زه فکر کوم چې تنه د خزه د کار نه د غنه مخ کې د خزه اماده کول ډیر زیات مهم دي چې هغه باید خوندې ته لاړ شي یا هغه خوندې نو ورسره په انتون ته لاړ شي او بیا کاری محیط ورتوي چې هغه د خزه ساویه سطح باید دومره شي چې هغه د کار جوګه شي.
کور ودان ساده سپ په پای کې هم ستاس نظر غواړ.
افغانستان کې خزه ډیره زیاته کړې ده تر دا نو دوی ډیر زیات زحمت او ډیر زیات درد لیدلې. دغه جګړه کې چې څومره جنازې یا څومره قامتونه چې د خاور ته سپارل کېدل هغه قصه مالته نه خلاصېدله. هغه څوک چې هلته وژل کېدل اکثر یې نارینه به و په جګړو کې ونډې اخیستلې یا بیرون د وتلو له امله ډیر زیات قرباني دوی ورکوله. مګر د هغه هغه دردون کې کیسې د داستان هغه اوږده برخه هغه ښځې پورې مربوطه وه. نو ښځې ډېر زیات لاسنیوي ته ضرورت لري په افغانستان کې، نقش ورکول ته ضرورت لري. هیله دا ده چې حکومت د افغانستان اوسنی نظام د اسلامي اصولو او اساساتو ارزښتونو په پام کې نیولو سره او د افغاني دودونو او ارزښتونو پر رعایتولو سره ښځو ته نقش ورکي، ونډه ورکي، او دغه اصول، دغه اساسات، دغه ارزښتونه دا باید د ښځې د ملاتړ او د حمایې په برخه کې کار وکړي، نه دا چې دې نه موانع جوړې شي، د ښځې په مخ کې خنډ جوړ شي. ځکه موږ ډېر زیات کار ته ضرورت لرو. جنگونو ډیر زیات ځپلی وو. موږ زمونږ د نارینه و انرژي او هغه توانایي خلاصه کوي. زمونږ د ښځو هم باید ورسره یوځای شي، که نور ملتونه هم یوځای شي. موږ ډیرو زیاتو کلونو ته ضرورت لرو چې دا هیواد بیرته ورغو. نو د دواړو قشرونو، ښځو او نارینه و، دواړو ته ضرورت دی چې د افغانستان په بیرغونه کې مهم نقش ولوبوي.
ادر دوستانو، دا و د نن ورځې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو بوزر کې حاضر یم، تاسو ټول په لاله سپارم. علامه مل شاه، ښه وخت ولرئ. Thank you.
دینا جنگ یا پتور پیک دی کن رکم بخم